سونوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سونوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور برمته شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته شوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې تړانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټد خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وژل شویو مړي راټول کړي دي. په غزې تړانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کېږي وویل چې په وژل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبې ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بې ځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وژل شوي چې بې ځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښوونځي کې چې په پناه ځای بدل شوی دی په برید کې وژل شوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشیا په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټد خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوي او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلام نه میومنی. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کومو ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویلی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام دمو موضوع چیرون ملتی ام وکری. قدر من اگتون کن کلا چه ده 2022 کال دی آگست پی نمایی که طالبان دی دوم زل پار بیا واک تا ورسیدل دی خپل حاکمیت پا مغا لمره و که لشپگم طولگی سخد دی پور تا طولگی و انجونو پر مخ دی زدکری دروازی بندی کری. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راننه شول، هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شوي وله او رخصتي مو پیل شوي وله. نو بس زه کور کې وم، خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و د موږ لپاره، په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو داسې وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده. سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه وله، جم ولوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړي، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د دا د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصروفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولم. کله چې زموږ ښوونځي بند کړله، نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم. د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. بس له هغې نه
بله راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تا تغییر شو له همداسې نور ډېر مشکلات مونږ باندې راغله. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق له درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامۍ زبان چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه مونږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی مونږ ته اقامه را نه کړي، مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زده کړې ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې ننه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د اتلس کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ماته رانه کړي. که دوی ماته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم. اول ته بلغو ماته هېڅ داس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبینی کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولي دي، خارو بازار کې نسی ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د هغه اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شلو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده. دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه اوس مکالې کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړه شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دارخوان
روانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سر باندې خوشی کړله چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړه، خپل والدین هم خوشی کړه د همدغه اولاد په سر باندې، چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډېره مشکله ده، ډېره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوس چې تاسو ترکیه ته راغلی او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې، چې آیا اسناد درکوي، نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږئ، پاتې کیږئ، دا تاسو ته څومره له زغم نه وتلې خبره ده؟
ډېره بېحده له زغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو موږ چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که به یې رانکړي. یعنی هره ورځ د ژوند ډېر په مشکلاتو باندې تېرېږي، ډېر په سخت یا خوا مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که به یې رانکړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه ده چې څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلئ، خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي دغو لونه ښوونځي ته نه سي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم زامنه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی که یو چه دا مکتبونه خوشی که خپل زدکری تا دوام لرکی.
یو شمیر افغانان په ترکیه که لکه تاسو په گاونده و هیوادونه که لکه ایران و پاکستان دوزایو که دیتا پتا مدی چه دی دوی کیسونه پروسس شی او دوی یوی خواهت لار سی، مگر نامعلومه برخلیک سر اغوی مخدی. تاسو دی مسافری په صفات لغو کسانو نه چه په دی برخه که کار کهی، دی دوی کیسونه مخ که وری، دوی په یو امید را غوختی دی دره ملکته، چه واری لغو مسئولو کسانو سخه؟
دی مسئولو کسانم دا غوختنم داده چه زر تا زر دی ورتا کیسونه خلاص که یو سرنوشت ورتا معلوم که. دیره مشکله ده چه دی چا سرنوشت معلوم نی او په انتظار که یو چیر تا ناستو سی. نو دا منگا بانده تیره ده او تیریگی. نو دا غوختنه ده دی منگا لده مسئولو کسان نه چه زر تا زر دی دا کیسونه ورتا خلاص که چه خپل سرنوشت ورسیگی معلوم سی او اولادونه مکتب تلار سی او خپل زده بشرو کی.
دیره زیاده مننه تا زونده و سلامت و سی.
پاسنام دیره مننه، خیری سی، دیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته هسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند په هکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږئ، الله ته رجوع وکئ او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، ده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځېږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځېږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړي. نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کړي او څنګه یې لیډر واوسېږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي. ځکه د تاریخ صفحې داسې دي چې موږ تاسو که متوجه شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغې سره د موسی او هغې سره بیا د رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو، دا د نړۍ په تاریخ کې دا په صفو کې لیکل شوي دي. نو یو وخت به دغه تاریخ هم ولیکل شي چې په افغانستان کې دغسې یو نظام و چې هغو دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولي وو.
وموختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه دا سوای.
زما نوم اسما کاکړ دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنې زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پرېښود کنه؟ تاسو بلې خواته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بلا ما ته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم. بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرېښود، ستاسو دوره مو پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجره شولم. د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې چې هلته م یو د طب پوهنتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم زه ته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ 14 کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور 14 کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنی سوله او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او مونږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې مونږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته مونږ خپل ورسېږو. او پخوا مونږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیټه، خپرنیزه کمیټه، تخنیکی کمیټه، د تصویري تولید کمیټه لرو، او یوه لارښود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپي ډول دی. او مونږ سره د هیواد ډېر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لار اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خواله اوري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې موله بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لدی احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د ارواخاد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دی دا کیسې را ټولې کړه، زه درته اډیټر اوم او کتاب د چاپ، ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلي چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا اډیټ کړي، راته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب بیا وبخښي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک ار څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یوه ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه معلومات چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه څه فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي. او په تېره دا راډیوي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی. او باید بېرته خپل ماشومتوب ته وګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګه سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو. کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوي کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه، په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره غوتي نه په حساب سواد نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و، لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې. دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستې چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته دي، شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کوټي ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي اقتصادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره الی ځلې کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راديو د ازادي ملما خوال افري زموش بیلمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموش پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسینو ته ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزی یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شیبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به او چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطرهمون دا وه چې مونږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که مونږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي، هېڅ په دې فکر کې نه یاست، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو. نو د ترور لور بیچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هم هغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وی، زما مور هغې ته وویل او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وی. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یا ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
ګور ودان
هیله کوم.